السلام علیکم، دا مشال ریډیو دا وخت په خبر کې د ماسپخین 2 بجې شوې دي. زاین ساجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کې يم. اوریدونکو، په دې غړی کې به تاسو د خیبر پختونخوا او د پاکستان د زنه نورو برخو د افغانستان په اړه ریپورتونه واره. د دې ترڅنګ 19 پروګرام تاندې هلې هم لرو. خو در سمخ کې د دې سات خبرونه د منور شان اوري.
د خبرونو سرټکی، نن د بنو په جاني خیلو کې د امن پاسون اولنۍ جلسه کیږي. په خیبر پختونخوا کې د نخطو پر مهال د امنیتي ځواکونو یو شمیر سرتیری او وسلوال وجل شوې دي. او په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازولۍ له پاکستانه د بندي افغان کډوالو د خوشی کولو غوښتنه کړې ده. د خبرونو تفصیل، د امن پاسون په نامه د احتجاجونو د لړۍ اولنۍ غونډه نن د بنو په جاني خیلو کې روانه ده. د امن پاسون مشران وای په 2023 کال کې یې په سیمو کې د ناامنۍ غاڼې پیښې ترسره شوې چې پکې ګڼ ځوانان او مشران وژل شوي. نو ځکه یې په نوي کال کې د امن لپاره ولسی پاسون اعلان کړی چې پکې به د جنوري په 15 باجوړ کې په شپږمه جنوبي وزیرستان کې او د جنوري په 11 به په مومندو کې پاسونونه او احتجاجونه کیږي او پکې به له حکومت د امن غوښتنه کوي. د بنو په جاني خیلو کې د امن د نننی امن پاسون د نننی جلسې یو منتظم لطیف وزیر مشال ریډیو ته وویل،
د دې په دملي خلاف دلته چې خلک راغلي دي، په خلکو کې ویره خوره شوې ده، په دې اخلي د دې خلاف مونږ در امن جلسه کوو.
د امن پاسون په نامه د جلسو د لړۍ په داسې مهال ترسره کیږي چې د دسمبر په 13 په اسلام آباد کې د قومي سلامتیا په غونډه کې فیصله وشو چې د وسلوالو پر ضد به کوټلي ګامونه پورته کیږي. بلخوا د خیبر پختونخوا په لکه مروت کې بیګا د شپې ناوخته په پولیسو برید شوی چې پکې دواړو خواو ته یو تن وژل شوی دی. د خیبر پختونخوا پولیسو نن په خپل ټوئیټر پاڼه لیکلی چې د لکه مروت په شاباز خیلو کې تراګرو د پولیسو په څوکۍ برید وکاو درنې وسلې وکارولې. د پولیسو په خبره د وسلوالو برید یې په شاته مبولې چې په نتیجه کې یو پولیسوال او یو بریدګر وژل شوې دي. تر اوسه د برید ذمہواری چا نه ده منلې. هلته د پوځ د امریکو څنګه ISPR پرون خبر ورک چې په بنو کې د امنیتي سرتیرو وسلوالو ترمنځ نښته کې یو پوځي او سلور وسلوال وژل شوې دي. د بیان تر مخه دا پیښه هغه وخت وشوه چې امنیتي سرتیرو د بنو په جاني خیلو کې د خفیه معلوماتو په اساس د وسلوالو پر ضد عملیات کول. دا په داسې حال کې ده چې په دې ورستیو کې په خیبر پختونخوا کې د وسلوالو په بریدونو کې زیاتوالی راغلی او د صوبې په بیلابیلو ضلعو کې خلکو د بریدونو هدفي وجنو او ناامنیو پر ضد لاریونونه او احتجاجونه کړي دي. خو د وزیر اعظم شهباز شریف له دفتره په دې ورستیو کې خپور شوي یو بیان کې راغلی چې ترهګر د پاکستان دښمنان دي او پر ضد به یې پوره قوت استعمال ولکېږي. د سواد پولیس وای په کابل تحصیل کې د خپل خور په وجنه تورن کاس یې نیولې ده. د کابل شاه ډیری پولیس ټانه فضل رحیم خان SHO فضل رحیم خان نن سهار مشال لريو ته ویل ملزم یې 13 ورځ ونیو. نو موري همدار از ویل د دسمبر په 13 نیټه د شاه ډیری سیمه عطا الله نومیتان ریپورت کړی وو چې د زوی عبد الله په کور د نن خپل خور په ډزو وجل ده. د ریپورت تر مخه وجل شوې جنۍ واده واو د خپل پلار کور ته راغلی و چې په ټلیفون د خبرو کولو په وجه ورور وجله. پولیسو د ریپورت درج کولو وروسته د تورن تند نیولو لپاره هڅې پیل کړې چې 13 ورځې له هغه کلاشنکوب سره ونیو چې خور یې په وجلې وه. SHO فضل رحیم خان زیاتوي چې له ملزم یې تحقیقات پیل کړي دي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازولۍ او څو سفارتونو په پاکستانی چارواکو غږ کړی چې بندي افغان کډوالو په خاصه توګه ماشومان زر تر زره خوشی کړي. د ریپورتونو لمخې د پاکستان په یو شمیر زندانونو او ځانګړي ډول د سند صوبې په کراچۍ ښار کې خواوشا سواد له سو افغانان له سو میاشتو راهیسې بندي پاتې دي چې پکې ګڼ ماشومان او ښځې هم شته. افغان سفارتونو د ماشومانو بندي کول د هغوی د حقونو ښکارا سرغړونه بللې ده او هم یې ټینګار کړی چې د کډوالۍ د نړیوال کمیشن په اساس حکومتونه دا حق نه لري چې د ژوند د خطر له وجې په ناقانونه توګه وروختو کډوالو باندې جرمانې ولګوي او یا یې بندي کړي. بلخوا د سند صوبې حکومت لاله وړاندې ویلي چې نارجستر شوي او د کډوالۍ اسناد نه لرونکي بهرنیان نیسي او خپلو هیوادونو ته استنوي. او بل خبر دا چې د ایران سرکاري ټلویزیون وای پوز یې پرون د عمان خلیج په ساحلي سیمه کې د هرمز تنګي ته نږدې خپل کلنی پوزي مشخونو کې د نوي برید کوونکي ډرون الوتکو ازموینه وکړه. دولتي ټلویزیون ویلي د ابابیل پنځم په نوم دا بې پیلټ الوتکه د لومړي ځل لپاره د جنگي لوبو پر مهال وکارول شو او تر 400 کیلومتر واټن وهلو وروسته یې په بریالیتوب سره خپل هدف په بمونو والوزوه. پوزي بې پیلټ الوتکه د ایران او د امریکا د متحدینو ترمنځ د شخړې هغه یوه نقطه ده چې پکې غربي اتحادیان ادا کوي. تهران ماسکو ته دغه بې پیلټ الوتکه ورکوي چې په یوکرین کې کارول کیږي. د خبرونو پای
خبرینم د منور شان اوری د لوریدونکو تاسو ته مشال ریډیو خبرونه زمنګ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي. په خبرونو کې هم تاسو اوریدلې بیچ د بنو په جاني خیلو کې د امن په نام د پاسون غونډه پیل شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې په دې سیمه کې په دې رستیو کې د نام نه پیخي زیاتې شوې دي. اوریدونکو د دې غونډې په اړه د تفصیلاتو راکول لپاره را سره دا وخت د بنو ناظم همکار عمر وزیر په ټلیفون دی. عمر وزیر کا اوریدونکو کو ته وایي چې آیا دا غونډه چې دا د څه لپاره کیږي او کدام وایي چې څومره کسانو پکې برخه اخیستې ده؟
بالکل دغه نن په جاني خیلو کې د امن په نامه چې کوم دی دوی امن پاسون نامه ورکړی ده چې دغه یوه لویه جلسه ده او دا د جاني خیلو په منډي کې هغه ځای کې چېرته چې جاني خیلو 28 ورځې پرلت کړی و د حادثي وژنو ضد او د دې جلسې یا د دې امن پاسون چې کوم مقصد د مشرانو په وینا هغه په سیمه کې د امنیت غوښتنه ده، د امنیت د ټینګښت غوښتنه ده. دوی وایي چې په دې سیمه کې حادثي وژنې پرله پسې روانې دي چې هغې په ضد دوی په وار وار احتجاجونه جرګې او جلسونه وایستل، خو لا هم د دوی په وینا په دغه سیمه کې امنیت ورځ تر بلې د دوی په وینا خرابېږي. په دې کې مختلف سیاسي چې کوم مشران دي هغې ګډون کوي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین هم دې ته راغلی دی. د عوامي نېشنل ګوند سردار حسین بابک وینا دغه وخت چې کوم دی خلکو ته روانه ده. د دې تر څنګ د نورو سیاسي ګوندونو د ملي جمهوري غورځنګ مشران او د جمعیت علما اسلام نور چې څومره هم سیاسي ګوندونه دي د هغې مختلف ځایي مشران او د غرنګي
جی
مشران دي سماجي
دا سردار حسین بابک خبره تاسو کړله چې غیدا وخت لګیا دي او وینا کوي نو سوای په خپل خبرو کې
هم دغه غوښتنې کوي چې د پښتنو په سیمه کې چې کوم دي پر پسې دغه عملیات هم وشول، خو د هغې باوجود دغلته امنیت وده چې احمد هغه برقراره نه شوه. دوی وایي چې دغلته یو ځل بیا وسلوالو فعالیتونه چې کوم دي هغه زیاتېږي. دلته نامنې پېښې ورځ تر بله زیاتې شوې دي او دغلته بیا هم اوس د عملیاتو چې کوم دي اعلانونه هم کیږي، خو ور په ور دغه عملیات وشول، خو هغه عملیاتو کې هغه نتیجې ور نه کړل شوې. د دوی په وینا چې کومې په کار وي د وسلوالو د فعالیتونو مخه ونیول شي. دوی همدغه یوه غوښتنه کوي چې په دې سیمه کې نور د وسلوالو فعالیتونه ختم شي او دغه سیمه کې امن خپور شي. نور دغه خلک چې کوم دی هغه جنازې اوچتې نه کړي. همدغه څومره هم چې مقررین دي په امن باندې زور ورکوي. د دې تر څنګ د حکومت موقف به هم لږ ډېر دوان چې هغې سره مونږ خبرې شوې دي. دوی وایي چې کله سره چې کوم پرلت یې کړو هغوی سره کومې وعدې شوې د حکومت لخوا دوه اربه تر جاتی پکې شو چې هغه ټول پاغې باندې کار روان دی، ټینډرې شوي دي، سړکونه سکولونه پاغې په ټولو کار روان دي. د مسجد لپاره دوی وایي چې دغلته روزانه ځانګړي عملیات هم کوي چې ګڼ سره وسلوال یې وژلي او نیولي دي. او نور هم دوی وایي امنیت لپاره دغلته په سیمه کې چې کوم کوششونه دي د امنیت چې کوم دي
صحیح. تاسو خبر وکړل د حکومتي موقف، خو دغه جلسه چې ده په دې کې آیا کوم حکومتي غړي راغلي دي یا د پاکستان تحریک انصاف ګوند کوم جی سیاستوالان؟
حکومتي خاص دي لري البته. دلته چې کوم انتظامیه چارواکي دي داغې سره مونږ خبرې شوې دي. البته واکمن ګوند چې کوم یعنی د سیمې لیول چې کوم د دوی مشران وي یا کارکونان دي البته هغه ضرور په دې کې شرکت کوي، خو چې د سریکړه کوي هغه لوی مشران دي هغه په دې کې شامل دي.
سمه ده، ډیره مننه عمر وزیر د معلوماتو را کول. اوریدونکو تاسو زم د همکار عمر وزیر نه اوریدل چې د بنو بجانی خلکو کې د امن په مخه د پاسون غونډه پیل شوې ده. اوریدونکو نن چې د جانی خلکو د غونډې په سیر چې التکم د امن پاسون په نامه غونډه ده، داشان د جنوري په 5مه په باجوړو په شپږمه په جنوبي وزیرستان او د جنوري په 11مه په مومندو کې د سیمې د امن لپاره ولسی پاسونونو احتجاجونه اعلان شوي دي. د دوه احتجاجونو مشران وای چې دوی یوازینی غوښتنه امن ده، بلخوا صوبایي حکومت وای چې وفاقي حکومت دې ورسره د سیمې د امنیت په ټینګ ساتلو کې مرسته وکړي. په دې اړه تفصیل د فرخنده اسد نورو.
د خیبر پختونخوا د جنوبي او قبایلي ضلعو ولسوالۍ په 2022 کال کې د دوی په سیمو کې د نامنۍ ګڼې پېښې ترسره شوې. نو ځکه یې په نوي کال کې د امن لپاره ولسي پاسونونه اعلان کړي دي. دا ولسي پاسونونه په بنو، جنوبي وزیرستان، مومند او باجوړ کې ترسره کیږي. د باجوړ د ولسي پاسون یو منتظم مولانا خانزيب د دسمبر پر 1 مشال ریډیو ته وایي د باجوړ ولس نور پر خپل خاوره نامنۍ نشي زغملی.
په یو شکل هدفي وجنې ټارګټ کېلنګ د غرنګ د تخوري دړکی ورکول ولسی قانوني سیاسي مشران وجل داسې پښتونخوا نورې سیمې تر سواده پورې د خور مردان هم د دې غلاندې راغلي دي. دا ولسی پاسونونه دا د خاوري رښتینی حقيقي غږ دی. دا د هیڅ په ضد باندې نه دی، دا صرف او صرف په خپل خاوره باندې د امن او د پرمختګ غږ دی. دا سره زموږ د افغانستان په لور باندې تجارتي لارې د نواپاس په شکل کې داسې د ګوسړې په شکل کې د تری منګل د غرنګې د اډې پورې دا تاریخي تجارتي لارې دي. د مدغاخي کندو داسې د لیټۍ کندو بین شاهي درپاسه چترال پورې دا د 1 کروڑ پښتنو په ډیورن کرخه باندې آر پار شکم دا نشته دي. د زرګونو دا لارې هم بندې کړې شوې.
په ټولنیزو رسنیو هم د باجوړ وزیرستان، مومند او بنو سیاسي مشران، د دوی پلویان او د بشري حقوقو فعالان د دغو پاسونونو لپاره کمپاین ترسره کوي.
په وزیر ترپاسي سینټ مخې ته احتجاج، قومي سمله مخې ته احتجاج او
دوی د صوبې د ټولو سیاسي ګوندونو مشرانو ته په دغو پاسونونو کې د ګډون بلنه ورکړي او عام ولسته هم وایي چې د امن لپاره دی راووسی. د بنو په جانی خلو کې د امن جلسې په نوم د ولسی پاسون یو منتظم لطیف وزیر وای په 2022 کال کې د دوی د سیمې ګڼ ځوانان او مشران په هدفي بریدونو او د نامنې په پیښو کې وژل شول.
د دې په دملې خلاف دلته چې خلک راغلي دي، په خلکو کې ډیره خوره شوې ده، په دې اخلي د دې خلاف مونږ د امن جلسه کوو.
بلخوا د جنوبي وزیرستان ولسوالۍ دوی د جنوري پر 6مه په واڼه کې د امن لپاره یو جلسه اعلان کړې. دغه جلسې یو منتظم عابد وزیر مشال ریډیو ته وایي د سیمې د ټولو سیاسي ګوندونو مشران او پلویان به د امن لپاره په دغه غونډه کې ګډون
خیبر
پختونخوا په دغه سیمو کې د امن لپاره ولسی پاسونونه او لاریونونه په داسې مهال ترسره کیږي چې یوازې د 2022 کال په دسمبر میاشت کې هلته د نامنۍ ګڼې پیښې وشوې چې پکې په شمالي وزیرستان کې پر امنیتي سرتیرو بمی بریدونه، په بنو کې د پولیسو د ترهګرۍ ضد څانګې په مرکز د وسلوالو برید، په کورمه کې پر پوځي پوستې حمله، د بنو د جانیخیلو د اف سي د یو سرتیري سره د زوی وژنه، په باجوړ کې د یو ځایي مذهبي مشر وژنه او ځینې نورې پیښې شامل دي. په مومند ضلع کې هم د جنوري پر 1مه د سیمې د امنیت لپاره یو ولسی پاسون اعلان شوی. له مومندونه د عوامي نیشنل ګوند د صوبایي اسمبلۍ غړي نثار مومند د دسمبر په 1 مشال ریډیو ته وویل خلک پر دې پوه دي چې د دوی سیمې یو ځل بیا د نامنۍ اړخ ته بوتل کیږي، نو ځکه یې پر ضد ولس خپل غږ پورته کوي.
دا امن پاسون د دغه مقصد سره د امن راوستل دي او د امن په ځای کول دي او خپل ریاست ته خپل حکومت نه دغه غوښتنه ده چې د امن راوستل اخیستل دی حکومت ذمہداری ده باید چې امن راوړي او په دې خطه کې امن راشي.
د امن لپاره دا ولسی پاسونه په داسې مهال تر سره کیږي چې د دسمبر پر 13 په اسلام آباد کې د قومي سلامتیا په غونډه کې فیصله وشوه چې د وسوالو پر ضد با کوټلي ګامونه پورته کوي. خو دا چې د خیبر پختونخوا واکمن د پاکستان تحریک انصاف ګوند حکومت امنیت په اړه د ولس اندېښنو ته څه ځواب ورکوي په اړه یې له باجوړه د تحریک انصاف ګوند صوبایي اسمبلی غړي اجمل خان د دسمبر پر 13 مشال ریډیو ته وویل موجوده وفاقي حکومت یې د صوبې امنیت ته پوره پام نه کوي.
د کله نه چې د خان صاحب عمران خان حکومت چین شوی دا تو میاشتو نه نو دغه په حکومت کې امن مو ملک ترقیم کوله خلک خوشاله مو د ترقی په لور باندې ملک روانو. د پی ډی ایم حکومت چې د کله نه راغلی دی نو دلته کې ترقی هم ولاړه ده بدامنی هم ده دا سوینه ځای په ځای باندې واقعات کیږي او د خلکو سره یو یره ده او خلک یو غیر یقیني صورتحال دی خلک په یو مشکل کې دي. نو دا دی چې دا ټوله ذمہواری د وفاقي حکومت ده او په کار ده چې وفاقي حکومت د دې لپاره کوټلي ګامونه واخلي.
بلخوا په 2022 کال کې هم د سوات دیر بنو لکی مروت او د جنوبي او شمالي وزیرستان ولسونو د امنیت لپاره احتجاجونه تر سره کړل. د دغه احتجاجونو مشران وایي د دوی یوازینۍ غوښتنه د سیمې د امنیت ده.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو
سور سی وړاندې د سند په کشمیر سیمه کې لسوا سره تعلق لرونکو سلورو تنو د تختونه او دغې د راخوشي کول لپاره د تاوان پر ضد پرون په منګوره کې مظاهره وشوه. احتجاج کوونکي وایي چې اغواکارو بخنه غواړم احتجاج کوونکي وایي چې اغواکاران په کروڑونو روپۍ غواړي او د تختول شو کسانو کورنۍ دومره وس نه لري. دوی له مرکزی حکومت غوښتنه کړې ده چې د نیول شوي کسان دي د اغواکارو له منګولو خلاص کړي. ګنې دوی بل نور احتجاجونه پیل کړي. بلخوا حکومتي چارواکي وایي چې په سند کې د داسې کړنو د مخنیوي لپاره اقدامات کوي خو د دې کسانو د خوشي کېدو په اړه کوم موقف مخې ته نه دی راغلی. په دې اړه تفصیل د نیاز احمد خان په ریپورت کې اورو.
موږ خپلوان دا غریبانان خلک د سند ډاکوانو نه
دا د سوات مدین چیل اوسیدونکو دي چې د سوات پرسلب منګورې کې د سلورو هغه تنانو چې سند کشمیر کې ډاکوانو نیولي او خوشی کېدو په ترس کې ترې په کروڑ روپۍ تاوان غواړي مظاهره کوي.
اماره پیارو کو اماره پیارو کو غریب الله او اس کے ساتھیوں کو
مظاهره کې شامل د چین مدین د یو تختون کې محب الله ترا عبد الغفار خان مشال ریډیو ته وایي
هلته کراچۍ کې د یو سره یو دوو کسانو رابطه کړې ده چې مونږ دسی آسان گاڑی ماڑی خرڅو تاسو راشئ نو مونږ به د لګاړی درکو. نو دی د کراچۍ نه هغه څلورو کسانو سره کشمیر ته تللی دی. کشمیر کې بیا دسی چل شوی دی چې هغه کسانو دا په کشمیر کې په هغه ځای کې دیو ته ویلي دي چې تاسو خو راغلي خو روپۍ د سره نشته. نو دی خو غریب سړی دی د سره دونه روپۍ کم دي. هلته بیا دا نیولې دي دا هغه نیولو نه وروسته بیا داسې کار کړی دی چې دا هغو په یو بل باندې خرڅ کړي دي. دا هغه اسټیټ ود ان اسټیټ خبره ده که نه بیا نه لس ورځې خو د دوی پته هم نه وه. مونږ هر طرف ته چې کم دی نو کوششونه وکړه چې دا سړی په کم ځای کې دي نو هغه نه ملاوېدو. بیا اخره کې هغو ټلیفون وکړو د محبوب الله د موبایل نه چې ستاسو سړی زمونږ سره دي او تاسو چې مونږ له 1.5 کروڑ روپۍ راوړی او خپل دا سړی چې کم دی نو دا به مونږ سره نو زمونږ دا وراره محبوب الله چې دی دا شوګر بیمار هم دی که نه.
مظاهره چیان وایي چې مرکزی حکومت دې د اغواکارو نه د دوی رشته دار راخلاص کړي. که چېرې حکومت څه قسمه ګامونه پورته نه کړل نو دوی به نور سخت احتجاج کوي. په دا کې د تختونکي وراره د مدین عظیم جان وایي
مونږ جی غوښتنه دا کوو چې 1.5 کروڑ روپۍ سړی وایي ډیمانډ هم هغه کوي چې انسان هغه حیثیت ته وګوري ډیمانډو کې. نو مونږ 1.5 کروڑ روپۍ زمونږ هغه ټول پټیکه مونږ خرڅ کړو هغه هم د 1.5 کروڑ روپو نه دي. نو مونږ د حکومت وخت نه د صوبایي حکومت نه د وفاقي حکومت نه ډیمانډ کوو چې زمونږه سړی زر تر زره د دې کسانو نه د دې چنګل نه دې آزاد کړی چې مونږ له دې بازیاب کړی شي. جی زمونږ سره د دې خلکو د ډیمانډ پوره کولو هیڅ سره دغم نشته او مونږ ترې زمونږ کسان بازیاب کړی. زمونږ ټول خاندان چې کم دی په یو ټینشن کې تللی رہے ټول خلک چې کم دی پریشان دي د دې په وجه باندې ولې دا زمونږ د ټولو وینه رځي.
د سیند صوبې په کچه کشمیر سیمه کې وسلوال وخت په وخت داسې تنان تختوي او بیا د رشتہ دارونو تاوان غواړي. په دا اړه د سیند حکومت او بیا مرکزی حکومت وایي چې د ډاکوانو په ضد عملیات کولای شي خو تر دې دمه د سوات سلور تختونکو خوارکخو ازادېدو په اړه حکومت څه قسمه موقف نه دی راغلی. نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات.
دا مشال ریډیو دا
د بیپلو خبریالانو ساسمان یا ریپورټرز وداوت بارډرز د یو ریپورت لمخې په تیرو شلو کلونو کې په ټوله نړۍ کې شاوخوا 1500 خبریالان وشل شوي دي چې په ستن ډول په کال کې لاتیا او څخه زیات جوړیږي. په دې فهرست کې پاکستان په 5 نمبر راغلی دی، ځکه چې له 2003 کال راهیسې د هیواد په بیلابیلو برخو کې 93 خبریالان وشل شوي. په دې اړه تفصیل شبیر احمد جان راکوي.
د دغه رپورټ تر مخه د 2003 او 2020 ترمنځ 12 په ځانګړې توګه د هغو کسانو لپاره چې د کره معلوماتو ترلاسه کولو او د هغې د خپرولو دنده کې مصروف وو وجونکې 12 وې. فرانس خبری اجانس د بیپوله خبریالانو دغه خپور شوی رپورټ کې په ډاګه کړي پاکستان هم د نړۍ 5 خطرناک ترین هیواد دی، چرته چې خبریالانو د کار کولو له وجې د هغوی ژوند ډېر په خطر وي. او تیرو شلو کالو کې په پاکستان کې 93 خبریالان وجل شوی دی. پیښور کې خبریال فدادی لوی چې پاکستان کې یو خبریال وجل شي و تختول شي او یا پرې تشدد وشي، نو بل خواته د دې پر ضد د دغه جرمونو د معلومات هم بیا پته نه لګي چې په دې کې څوک ککړ وو.
د خیبر پختونخوا یا د قبایلي سیمې چې کوم صحافیان دي دا چې کومو حالاتو سره مخ دي، نو ظاهره خبره ده پای کې دړکې هم ملاویږي، پای کې د تشدد واقعات هم مخې ته راغلي دي. او په پاکستان په مختلفو سیمو کې درې نوي صحافیان قتل کېدل، دا ډېره د افسوس خبره ده. او په دې کې ډېره زیاته افسوس خبره دا هم ده چې کله د قتل داسې واردات مخې ته راشي، نو د هغې نه پس حکومتونه ادارې په هغې باندې بالکل چپ پاتې شي. تحقیقاتي کمیشنونه هم جوړ شوي دي، د هغې نتیجه مخې ته نه راځي. په هغې کې دا پته نه لګي چې دا صحافي دا خبریال چا ووجلو، چا پې تشدد وکړو، چا اخوا کړو. داسې وارداتونه شوي دي چې تر اوسه پورې پته نشته. په هغې کې نه حکومت ذمہ داری اخلي، نه ادارې ذمہ داری اخلي.
نوموړي زیاتوي چې د خبریالانو پر ضد که تشدد یا د مرګ ژوبلې معلومات وشي هم، نو کسان نامعلومه وي او خبریالانو ته انصاف نه ملاویږي. خیبر پختونخوا کې د جرنلیسټانو د حقونو او د ښېګړې لپاره کارکوونکي سازمان خیبر یونین او جرنلیسټ پخوانی مشر فدا خټک چې د یو شخصي ټلویزیون مشري هم کوي، وایي چې نه مطبوعاتي ادارې او نه حکومتونه د خبریالانو د خوندیتوب لپاره سنجیده فکر کوي. وایي چې دلته خو یو خوا که حکومت خبریالان زوروي، نو بل خوا ځینې وسلوالې ډلې هم دي چې هغوی خبریالان خپل کار ته آزادانه توګه نه پرېږدي.
جرنالستان هغه شانتي آزادانه صحافت نشي کولای خپل دغه جهاد شاته د دې چې یو خو ملټنسي دا چې هغه ډېر واضح ده. تر طرف ته دلته کې د حکومت دا هم دغه سختيانه پابنديان دي. نو جرنالستان کومو ګورو د میچنه په غدو حصو کې چې دی یو قسم ته منځ کې گیر دي. نو د ادارو حال دا دی چې یو اداره هم د خپل د جرنالست ته دغه د سیفټي لپاره هیڅ کار نه کوي. د سره سره حکومت هم دغه ذمہ واري ده چې هغه هم دی والي سره غمونه اوچت کړي.
خو بیا پاکستان کې تیر وختونو کې هم او موجوده حکومت هم بیا باید دا ژمنې کړي چې دوی ته د خبریالانو د ستونزو او د کشالو خپته ده او د دوی د خوندیتوب لپاره کوټلي ګامونه او ضروري قانون سازي به هم کوي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د لنډی کوتل سیاسي فعالانو ویلي دي چې په تیر یو کال کې الته د مهمو پرمختیایي پروژو تعمیراتي کار مکمل شوی نه دی او لس وسم د ژوند بنیادي سهولتونه نه لري. دوی ویلي د اوبو صحت او تعلیم په برخه کې ډیرو مشکلاتو سره مخامخ دي. بلخوا د خیبر نه په کمی سملې کې د تحریک انصاف ګوند غړي نورالحق قادری ویلي دي چې لنډی کوتل کې د زیاتره پروژو تخنیکي کار مکمل کړی دی. تفصیل فرهاد شنواری راکوي.
د لنډی کوتل سیاسي اتحاد یو مشر مراد حسین اپریدی د دسمبر په 1 نیټه مشال ریډیو ته وویل چې هلته اعلان کړای شوی پرمختیایي منصوبې نیمګړې پرتې دي.
څنګه چې کیټګری اے اسپیټل په پېښور کې دی یا په نور اضلاعو کې دی، نو هغه سہولت موږ ته فعلا په ایمرجنسی کې په بل اړخ شیدای کنه ز پخپل تلایم پوه شو. نو هلته یو سرنج نشته، هلته مالوچ نشته، په یوډین نشته، هلته هغه ته بهر د مارکیټ نه په خپل پیسو باندې راخلي کنه. چې کوم د سلمان واټر سپلای سکیم دی دغه دا پرایورټی نه ده. زه پخپله اوبه چې دی کنه زه په 3000 روپیا باندې یو ټینکر اخلم.
د لنډی کوتل ځنې نورو سیاسي فعالانو هم را سره خپل مشکلات شریک کړل.
معروف افریدای معلوم دی و د خیبر زغه خیل اوسیدونکی نو د خواتینو د ایجوکیشن والی سره دلته چې دی کنه صورتحال ډېر زیات خراب دی. او که بیا د الکانو تعلیم وکتلی شي نو دته مونږ چې کوم ډیګري کالج وو هغه کوم چې دی کنه صرف دوه مضامین چې دی په 20 کې پړاویږي، کمپیوټر ساینس اردو او دن علاوه چې دی کنه نور یو سبجیکټ نه پړاویږي.
حاج
جی خان سنوارنی منوم دے این سی ون چیئرمین
تا لو شو مون پری جو خپل ڈیوٹی کڑو دا عوام خدمت کڑو ناز ما جی گدر بجو پوری چتم خپل وسا شی دا کڑو ای چھ نش دنه فنڈ سانی دفتر نش دا صاحب چیئرمین اڑو کہ دفتر دے تحصیل ڈنڈی کوتل کم چیئرمین چھ اڑو کہ دفتر وکڑے ٹول ناز پی پکی او بس وقت دے تی رہو پربونی ادی مسلی دای مون ہسپتال خراب ہو ہسپتال نش تے چھ کالج آ بٹو کہ کالج جوڑ سو ما کالج دے او بو بجلی وس گما تو ما موجودہ وقت زو بو ما جی نہ کہ سر مان راڑی او بنشتا
لنڈ کوتل او جمرود ہلکے نا منتخب شوی د کمی اسمبلی غڑی نور الحق قادری د دسمبر پی او درشم نیٹا مشال ریڈیو تا پ یو لیکلی رالی گلی پیغام کی ویلی چې د شلمان واټر سپلای سکیم په نوم د بو لوی منسوبه فیزیبیلیټی سټڈی یا د امکاناتو مطالعه مکمل شوی او په شلمان کې بعد د کابل سین نا د بو یو لوی ذخیره لنډ کوتل تا ورکول شي او په دې منسوبه با خواوشا 15,500,000 لګښت راځي نموڑی لکلی چې په لنډی کوتل کې په مرکزی روختون کې اصلاحات کړي او هلته جنکو لپاره د کرایا په ودانۍ کې د ډیگری کالج شروع کولو پریکړه کړې او د سرکاري ودانۍ په جوړولو به وخت لګي د خیبر زلی لنډی کوتل تحصیل افغان پولی تاثیر مپروت چې آبادی یو اندازې مطابق 400,000 نفوسونه هم پورته شوي فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر
کراچی د پاکستان لوی خار دی او زه نیاز علی خان لدی خار تاسو ته پروانو چارو راپورونه جوړوم مشال ریډیو اوري چله حالاتو خبر شي زمنګ پرونه د سحر لنهو د ماخام تر شپګو بجو اوریدلې شي
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازولۍ او څو سفارتونو په پاکستانی چارواکو غږ کړی چې بندي افغان کډوال دي خوشی کړي په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازولۍ پرون په یوې خبر پاڼه کې ویل چې په پاکستان کې لنیول شو افغان کډوالو سره رویه خفا کوونکې ده د ریپورټونو له مخې د پاکستان په یو شمېر زندانونو او په تیره بیا د سند په کراچۍ ښار کې شاوخوا 1400 افغانان له تیرو څو میاشتو راهیسې بندی دي چې پکې ګڼ ماشومان او ښځې هم دي په دې اړه تفصیل سفی الله ستانکزی راکوي
د کراچۍ څو زندانونه په هغو افغان کډوالو په تیره بیا ښځو او ماشومانو ډک دي چې پاکستان ته د ناقانونه تګ او ځینو نورو مسایلو په خاطر بندیان شوي د افغانستان ډیپلوماتیکو ماموریتونو چې د جمهوریت له دورې فعاله پاتې دي د شنبې په ورځ په یو ګډ بیان کې ویلي په دې اړه سخته اندېښنه لري چې پاکستاني چارواکو افغان کډوال او ماشومان بندیان کړي په اعلامیه کې ویل شوي د پاکستان حکومت باید ژر تر ژره د افغان ماشومان او بندي کډوال بیرته خوشي او اسانتیاوې ورته برابرې کړي افغان سفارتونو د ماشومانو بندیانول د هغوی د حقونو ښکاره سرغړونه وبلله او ټینګار یې وکړ چې د کډوالۍ د نړیوال کنوانسیون په اساس دولتونه د ناقانونه داخلېدو او ژوند په خاطر په کډوالو د جریمې د لګولو او د هغوی د بندیانولو حق نه لري د پاکستان د بشر د حقونو د ملي کمیسیون د یو تازه راپور په اساس د کراچۍ په مرکزي زندان کې 109 افغان ښځې او 115 واړه افغان ماشومان بندیان دي همداراز د ښار د تنکیو ځوانانو په توقیف خونه کې هم چې له 9 تر 14 کلونو ماشومان ساتل کېږي 222 افغان ماشومان او تنکی ځوانان بندیان دي د کراچۍ په زندانو کې افغان نارینه کډوال هم بندیان دي او د ټول ټال ماشومانو ښځو او نارینه او افغان بندي کډوالو شمیر هلته 400 ته رسیږي د دغو افغان بندي ښځو او ماشومانو د خوشي کولو لپاره په سیمه ییزه کچه د بشري حقونو ځینې فعالان او مدافع وکیلان هڅې کوي یوه له دې بشرپالو او مدافع وکیلانو منیزا کاکړ د هغې د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
د دې افغانانو په حق له موږ د افغان سفارت سره هم خبرې کړې دي هغوی ته موږ دغه ریکمنډیشن ورکړې دي چې تاسو د پاکستان ګورمنټ سره په سفارتي سطح باندې دا خبره راپورته کړئ دا د دوو حکومتونو ترمنځ خبره ده یو دم په افغانانو باندې د کریک ډاون شروع دی د دې د حل لار راو باسي هم په دې حق لسی کوم دلته زموږ سیاسي مشران دي د غوي سره زما خبرې اترې شوې دي
خو د پاکستان د بشري حقوقو یو غیر دولتي سازمان اندېښنه خوده لچ زيني بشرپاله کسان او مدافع وکیلان د غوا اتو لپاره زورول شوې چې د افغان ماشومان او خزو د خوشی کولو لپاره کوي د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت هم په یو اعلامیه کې په پاکستانی چارواکو نیوکه کړې چې لژمنو سره سره په پاکستان په ځانګړي ډول سند ایالت کې د ښځو او ماشومانو په ګډون بندي افغانان نه دي خوشي کړي. په اعلامیه کې د افغان مسافرو، ماشومانو، ښځو او ناروغانو بندیانول خورا دردونکې پیښه بلل شوي او ویل شوي چې دا کار به د دواړو هیوادونو د اړیکو لپاره ښه پایله ونه لري. د 2021 کال له اګست راهیسې د ملګرو ملتونو د کډوالو د اړیکو مشنرۍ د راپور له مخې نږدې 1,00,000 افغانان پاکستان ته تللي دي.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ورې د سیفی الله ستانکزی رپورټ مو اوریدو. په پیښور کې اوس د ماسپخین 2:30 بجې کېدونکې دي. اوریدونکو تاسو به په خبرونو کې مو اوریدلی وي چې د بنو بجانی خیلو کې دامن په مخه د پاسون په نامه غونډه پیل شوې ده. په دې غونډه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منصور پښتین او دغه سي د یو شمېر نور سیاسي او مذهبي ګوندونو غړو ګډون کړی دی. دوی له حکومت غوښتنه کوي چې په دې سیمه کې د امنیت ټینګ کړي. اوریدونکو یو بل خبر بیا داري چې په بنو لکه مروت کې د امنیتي سرتیرو او وسلوالو ترمنځ په نښته کې دواړو خواو ته مرجوبله وختره. د خبر پښتونخوا پولیسو ادا کړی چې په لکه مروت کې وسلوالو د دسمبر په 1 د شپې ناوخته په پولیسو برید کړی چې پکې دواړو خواو ته یو تن وژل شوی دی. دوی د جنوري په لومړۍ نیټه یعنی نن په ټویټر لیکلي چې د حمله په شاباس خیلو کې شوی ده. تر اوسه چا د دې برید ذمهواري نه ده منلې. بلخوا د پوز او ماډیکو څانګې ISPR د دسمبر په 1 خبر ورکړی چې په بنو کې د امنیتي سرتیرو وسلوالو ترمنس پنخته کې پوزي او سلور وسلوال وشل شوی دی، خو وسلوال لا په ډیر اسنه دی ویلي. دغه سی اوریدونکو یو بل خبر بیا دا دی چې په سواد کې پولیسو اغه تن نیولې دي چې خپل خورې په موبایل ټلیفون په خبرو کولو په تور وشلې و. دا پیخه په کابل شاه ډیره کې شوه ده. پولیس وای د پیخه پلټنې دوام لري. اوریدونکو مشال ریډیو دا اوس وخت شوه دی د 19 خبرونه د تاندې هلي. په نننې خبرونه کې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا د جنکو په هنتونو ته په ورتګ د بندیز پاړه خبرې شوې دي. د خبرونه زموږ همکاري فرخنده اسد جوړه کړې ده. راځي چې ورته غوښ شو.
تاندې هلي د پښتنو خزل لپاره د مشال ریډیو اونیزا خبرونه تاندې هلي د هری جمعې او اتوار پورز ل مشال ریډیو. دا تا نیلی پروگرام دی. زه فرخنده اسد پاکستان زوار کلی کوم. اوریدونکو په افغانستان کې د طالبانو حکومت پر جنکو د اعلی تعلیم په حاصلولو بندیز اعلان کړی. دغه فیصله خلاف په خیبر پختونخوا بلوچستان کې هم مظاهره شوې دي. د تیری اونۍ غونډې په دې پروگرام کې هم پر دې موضوع تاسو ته معلومات درکو. د پېښور پوهنتون زده کوونکو د ملي جمهوري غورځنګړو د افغان جنو په ملاتړ مظاهره کړې دي. د دسمبر په 26 د پېښور پوهنتون زده کوونکو په پېښور او د ملي جمهوري غورځنګړو په مردان او ثوابي کې احتجاجونه وکړل. دوی په خپلو خبرو کې ویل چې باید جنکۍ د حمله کده هلکانو د تعلیم پوره حق ولري. په پېښور پوهنتون کې د مظاهره پر وخت یو واسطه کوونکی بشرا خان وای
هر چرته چې ده کنه تاسو به ریپرزنټیشن کوئ چې د خزه اواز په هسپتالونو کې نوي، چې د خزه اواز په سکولونو کې نوي، چې خزه اواز په ګورنمنت کې نوي، نو د هغه مسلې به اوم پاتې شي. بیکاز د یو کس چې ده د بل کس لپاره سوچ نشي کولی، صرف هغه کس خپل خپل اواز ولې شي.
طالبانو د دسمبر په 6 د نجونو لوړې زده کړې تر دویم اعلان پورې وځنډولې او د همدغې اونۍ په پیل کې په غیر سرکاري ادارو کې د ښځو کار هم منع اعلان کړ. په افغانستان کې طالبانو ته 2020 کال د اگست په 15مه کابل ونیو او خپل حکومت یې قائم کړ. دوی له هغې راهیسې نجونې له شپږم ټولګي پورته تعلیم ته نه پرېږدي. د جینکو لوړې زده کړې بندې کړي او ښځې په غیر دولتي ادارو کې له کاره منع کړي دي. همداراز یې پر ښځو مخ پټول جبري کړي او هغوی ته له نارینه محرم پرته له کوره د وتلو اجازت نشته. طالبان وایي دوی دا کارونه د شریعت له مخې کوي او په دې لړ کې د اسلامي هیوادونو هغه غوښتنې هم نه دي منلې چې وایي ښځو سره باید توپیری چلند بس کړي. اوریدونکو په پیښور کې په افغان کونسلګری کې د تعلیم اتاشي یلدا بازوان سره مې په دې اړه خبرې کړې دي او له هغې نه مې پوښتلې چې د طالبانو د حکومت د دغه فیصلې په اړه څه وایي.
سلامونه درناوی د مشال رادیو ټولو کارکونکو او ټولو اوریدونکو ته. دا چې څنګه تاسو وپوښتل چې د شپږم ټولګي نه پورته ښوونځي بند او اوس د پوهنتونونو د بندېدو اعلان شوی دی، د خوشینۍ خبر دی او ډېرې خوشینۍ کړي یو. دا چې د دې اثر به زمونږ د انجونو او د ټول افغانستان ملت د ژوند دا حسرات به تر صدیو صدیو پورې په دې باندې د وروسته پاتې کېدو او د دې تورې تیارو راخواروي. چون دا چې د شپږم ټولګي پورې ښوونځي بند وو او خلک په دې تمه وو چې نن دی سبا دی ښوونځي به پرانستل کېږي د انجونو پر مخ او اوس یې پوهنتونونه هم وتړل، نو دا ډېر د خوشینۍ خبر دی او د څه وخت نه چې مو دا خبر اورېدلی دی د ټولو انجونو ټولو مشرانو په ټولو کورنیو په ټول افغان ملت باندې بس یو تور د خفګان څادر راخور دی او مونږ ورځ په ورځ د تورو تیرو خواته ځو.
او یل دا تاسو داسې ګڼئ چې کینې څنګه کومګو ګورو کنن په ایران کې د ښځو احتجاج و نړیواله بڼه خپل کړه، هغوی هلته کې په ټوله نړۍ کې د ایرانیو خلکو د هغوی د حق لپاره نړیوالو مظاهرې هم وکړي، نو په افغانستان کې دا مسله چې موږ ورته ګورو نو دا داسې یو نړیوال شکل خپلولی شي.
لکه څنګه چې تاسو وپوښتل چې دا نړیواله بڼه، لکه څنګه چې په ایران کې مزاحمت نړیواله بڼه خپل کړه، دې نړیواله بڼه خپل کړې ده د ښځو په کار بندیز باندې، د په تعلیم باندې، د انجونو په ښوونځو باندې، په پوهنتونونو باندې. نړیوال ټول نړۍ په دې باندې خبرې کوي او ټول نړۍ نړیوالې اتحادیې په دې حق له خپل ژوره خواشینی څرګنده کړې ده. لکه څنګه چې موږ وګورو انګلستان، جرمني، امریکا په پارلمانونو کې ډېر بحثونه شوي دي او حتی د لندن ښار په بس سټاپونو کې او په تم ځایونو کې په دې باندې خبرې شي او خواشینی څرګندېږي د خلکو دخوا. د انګلستان وزیر اعظم داسې نورو د نړۍ رهبرانو په دې حقله ژور خفګان ښکاره کړی دی، نو ټولې نړۍ په دې غږ کړی دی او د دې دپاره غږونه پورته کړي د افغانانو ښځو د حقوقو ورته قایل دی ټول انسانیت ټول بشریت.
یلدا تاسو څه فکر کوئ چې نړیوال هیوادونه په افغانستان کې د طالبان حکومت دې ته مجبورولی شي چې کینی جنکی دې تعلیم ته پرېږدي او کار ته دې پرېږدي، آیا په دوی خپل دغه فیصلې واپس اخیستلی شي؟
که څنګه چې سرګند ده چې زمونږ هیواد ډېر جنګ ځپلی هیواد دی او په دغه شلو کالو کې وروسته د وروستو جنګونو نه زمونږ ټولو ولس دې ته مخ واړول چې یوازینۍ لار زمونږ د پرمختګ د تعلیم لار ده او ټولې انجونې وړکې ښوونځیو ته تلل. نو اوس وخت کې چې دا د دوی پر مخ باندې ښوونځي پوهنتونونه دا شو، نو اوس په خپل باندې که نړیوالې په دیو باندې ومني او د نړیوالو هڅې هم روانې دي، خو په خپل ولس هم دې ته تیار دی چې دو د دې لپاره پاڅون وکړي او د دې لپاره د خپلو اولادونو حق د دوی نه وغواړي. اول خدای چې باید چې د ولس سره څوک دومره ظلم دومره زیاتی ونه کړي چې د خپل د ولس بچی د آینده ته په نظر کې نه نیسي، نو همدغه ولس دی چې باید دغه فیصله بیرته واخلي. که دغه ولس ودری د ټول ولسونه راپورته شو نو دو خامه خبې خپلې فیصلې بیرته واخلي د ولس سور وې د خدای زور دی نو ولسونه ته آینده د ولسونو روښانه کېدل پکار دي او د ولسونو هغه فیصلې چې ولسونه په دې باندې وس لګیا دي او د ولس خلک په دې باندې ډیر بد اثر کړی دی حتی تر دې پورې چې انجونو تاسو څرګنده ده انجونو خودکشي وکړي انجونې دې ته دغه شوي چې دا څومره وخت شوی دی دوسی کو شوي دي روحي نارامه دي ولسونه په دې باندې پوه دي چې زموږ د اولادونو آینده په څه روښانه کېدی شي نو ولسونه که یو ځل ولسونو په دې دپاره راپورته شو نو کله به هم یعنی هغه فیصلې شوې فیصلې به بیرته ماتې شي او کله به هم هغه فیصلې دوام ونه مومي خو ولس سره باید ښه وشي د ولس سره جفا ونه شي د ولس سره زیاتی ونه شي.
اوریدونکو ما په دې اړه د بلوچستان د پښتون مشت سیمې ژوبنا د ښځو د سیاسي کلتوري او ادبي تحریک واک ته یوې غړي بختور کلیوال سره هم خبرې کړې دي. نوموړي د طالبانو د دغه فیصلې په اړه راته وایي.
زه تر ټولو لمخه دلته اول خپل غمجن فکر لتا سره شیر کوم چې کوم د جنکو د تعلیم په حواله دوی په دوی په تعلیم سره کوم بندیز لګېدلې دي دا هغه په حواله تر ټولو لمخه د علم د زده کړې په حواله علم حاصلول پر هر انسان فرض دی که هر او کښزوی دغه ځای زما مراد هم دادی چې ښځه د ټولنې برخه ده د ټولنې نیمه برخه د ښځې ده او دا هم منلې خبره ده چې ښځه د انساني ټولنې بنسټ دی دا پدې چې ښځه هم مور ده هم لور ده هم میرمن ده او په ټولنو کې د نسلونکو پالون کې او روزون کې هم ښځه ده زموږ په ټولنه کې Once a woman, always a woman. دل دزما اصل مقصد هم دا دی چې شزی ته نه د انسان په نظر قتل سوی دی نه شزی ته حقوق ورکول سوی دی اوس لکه زموږ په ګران افغانستان کې چې دا کم بندیز روان دی د تعلیم په حواله د ښځو د جنکو د تعلیم په حواله په دې باندې نو که چیرې دوی ځان ته د اسلام ټیکداران وایي یا دوی وایي چې اسلام اسلامي جمهوریت چې کوم دی هغه دغه دی دلته نو زه دا هم ویلای سم چې دا خو جهالت.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ.
تاندې هیلی
تعلیم د پاره سہولت نشته دي جنکو د پاره سړی په یادو به یو یاد رکی او ژوند تیر شي لکه د کونډې خزي
نو زمونږ چې سورج سماجي ژوند دی وخت نو ټول میرمنو راټینګ کړ
15 سال زما د وادو شو سو واته کال هم د قشان په لوړې دوه ټوړې دوه تیر
وګوره دې سره خپل د نکاح کاپی نه نکاح نامې دې دې زمو هسبند سره پته نه
انټرنیشنل ماجی کار کې دا وو کو زو خپل پینټینګ کې دا سوشل ایشو باندې کار کو.
دا پروګرام د پښتنو خزو لپاره جوړ شوی.
په دې خبرونه کې د خزو ورزنی ژوند د پښتنو مرمنو ټولنیزو ستونزو
د خزو د سیاسي رول تعلیمي پرمختګ ادبي او کلتوري حلزلو ترڅنګ
پرزینو نورو مسایلو معلومات د مشال ریډیو په تاند هلي کې له فرخنده اسد سره ووري.
اوریدونکو موږ په دې پروګرام کې په دې اړه خبرې کوو چې په افغانستان کې پر جینکو د پوهنتونونو د تړلو فیصلې په اړه د پاکستان د پښتون مشتو سیمو د بشري حقوقو فعالان او سیاستوالان سوای. ما په دې اړه د ژوب او له وزیرستانه د ځینو نجونو سره خبرې کړې دي. دوی را سره د دغه فیصلې په اړه خپل نظرونه داسې شریک کړي.
تاسو زما نوم بڼواله دي، زه د ژوب سیمې ځای خبرې کوم. نو نن زموږ تعلیم موضوع دی تعلیم، نو تعلیم په اړه به زه له تاسو سره اوس خبرې وکړم. تعلیم چې دی دا د هر انسان بنیادي حق دی. دا حق موږ ته خپل خوږ مذهب او د بشري حقونو نړیوالو قانون او د هیوادونو په اساسی قانون کې خوندي دي. پر تعلیم او خاص کر د جنکو پر تعلیم بندیزونه موږ هیڅ کله نه منو، او د دې لپاره به موږ کلک احتجاجونه د نړۍ په هر کونج کې کوو. د جنکو د تعلیم بندیزونه بلر او بر افغان ډیر شایسته کړي دي. زموږ د تعلیم شرح ډیره ټیټه وه، نو اوس به نور هم ټیټه شي.
السلام علیکم، زما نوم ممنه وزیر دی. زه د وزیرستان سره تعلق ساتم. لکه څرنګه چې تاسو ته پته دا چې د امریکې او دا طالب په منځ کې دا دعا مذاکرات وشول، نو هغه کې دا خبره وشوه چې دا ګورمنټ په طالب په لاس کې وي. اوس ګورمنټ دا طالب په لاس کې دی، نو طالب هیڅکله دا نه غواړي چې زه دا جنکۍ تعلیم د مخ ته لاړ شي. نو هغه هیڅکله دا نه غواړي چې فیمیل دا دومره مخ ته لاړ شي چې هغه تعلیم نه وکړي. اوس یې دا افغانستان په جنکۍ باندې خپل تعلیم بند کړی دی، هغه یې را بهر کړی دی د تعلیم نه. نو دا هغه اور یې اوس وزیرستان ته هم لګولی دی. نو دا خبره اوس خو هر چا ته پته ده چې وزیرستان چې کوم دی طالبان هلته ټول راغلی دي، نو چې هلته یې دا افغانستان کې دا اور لګولی دی، دا اور اوس وزیرستان ته هم ورچوي، هغه ته راغلی.
سلامونه، زه شافیا له ژوب خبرې کوم. زه نن د ښځینه او د تعلیم په حواله باندې یو څو خبرې کول غواړم. لکه څنګه چې تاسو معلومه ده چې زموږ په ګران افغان وطن باندې داسې خلک راغلي دي چې له شپږمې ټولنې بعد دوی د نجونو پر کلنو پر یونیورسټیو پر کالجونو باندې پابندي لګولي ده. دوی دا وایي چې تعلیم د ښځې حق نه دی، ضرورت یې نه دی. نو زه دا وایم چې تعلیم پر هر انسان، پر هر مسلمان باندې فرض دی. تعلیم په انسان کې شعور پیدا کوي. تلون کے وقت کی دا یو باشہور خور، باشہور میرمن، باشہور مور جوڑ سی.
بلخوال افغانستان د واک تحریک یو غړی سہیلا مومن راته وای چې دغه فیصله دوی سخت پریشانه کړی دي.
زه دا فکر کوم کله چې یو خزه زده کړو نه کړی، پوه ته لاسه نه کړی، نو هغه به څنګه د یوې بلې خزه علاج وکړي؟ دوی له دې پریکړې نه مخکې دا فکر نه کوي چې زموږ خور او مور به چاته ورزی د علاج لپاره. چې کله ته یو جلی په هنتون ته نه پریدي، خونځي ته نه پریدي، دې ته نه پریدي چې هغه زده کړو وکړي، پوه ته لاسه کی او راتلون کې کې هغه د یوې بلې ښځې علاج وکړي، نو دوی دا فکر نه کوي چې دوی به چاته ورزي دوی خور او مور. دوی باید دا فکر کړی وي، دوی باید دې ته متوجه شي چې کله یو جلی زده کړه ونه کړي، پوهه ترلاسه نه کړي، نو هغه به څنګه ډاکټر شي او څنګه به د یوې بلې ښځې علاج وکړي.
بلخوا د پاکستان پیپلز ګوند د خیبر پختونخوا د صوبایي اسمبلی غړي نیکت اورکسی وای تعلیم د هر انسان بنیادی حق دی او باید د افغان جنونو په زور روانه خستل شي.
ما خپل دا خیال دی چې افغانستان کې کوم د ماشومان او د تعلیم د فیمیل تعلیم په اړه کې دی، نو دی خو لکه دا وای چې مونږه طالبان یو، طالب مطلب دا دی چې یو علم حاصل ولو والا کنه، طالب مطلب دا دی زه طالب نه دا مطلب اخلم، زه د شتګر نه اخلم. نو د طالب مطلب دا دی چې هغه د علم حاصلولو طالب دی کنه. نو زموږ پیغمبر علیه السلام هم خپل په فرمایلی دی چې تاسو ایجوکیشن د پاره کچین تتل غواړی نو هم تاسو تلی شئ. نو هغه زمانه کې هم چې دی نو چې کله به سکسان به لکه کفارو نه به گرفتار شو، نو حضور صلی الله علیه وسلم به هغې کې هغه خلق به یې اتاکل چې چاله به سبق یا سه هغه به ورتلو، نو هغه هغې له به یې څلور څلور پنځه پنځه داسې ماشومان به یې هغه که چې تاسو دې باندې تعلیم زده کوي. نو تعلیم خو چې دی نو هغه بیسک یو ښځې د پاره او سړي د پاره هماغسې ضروري ده چې څنګه چې دی یو یعنی که سړي د پاره ضروري ده نو هماغسې ښځې د پاره ضروري ده. دا غیر اسلامي اقدام دی او دا غیر قانوني غیر آئینی اقدام دی.
د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د عوامي نیشنل ګوند پارلماني مشر سردار حسین بابکوای طالبان غواړي چې افغانان د تعلیم د رڼا نه بې برخې وساتي.
چې په پاکستان او په افغانستان کې دواړه ټارګټ چې دی هغه پښتانه دي. بدقسمتی بیا زمنگ دل تدا دا چوجل کی کہ پختانو خوبیا بتائی خبر ہے کہ پاکستان کے دہشت گرد نہ پاکستان کے پنجاب ہم دے پارا کروڑ دا غی آبادی دا التدا کہ ٹزم نش پنجاب چے دے غدا سد لکزان ل چپل ملک بل ملک او دے پختانو دا خاور دا لرا اوپر چے چ پختن قوم دا غی پرخ دا دا لگی دا سے چتا بل ملک دا غی وجہ دا یعنی تاسو سوچو کہ تاسو سوچو کہ چے په جنډای کلمه لیکلی د کلمه او په پرختو ګوره زه ورته ځکه پرختي وایم چې لکه زمام کور کې لور دار سړی لور خور لري اوس په لوڼو خویندو باندې میندو باندې د تعلیم دروازې بندول چې الله حکم کړی دی چې دا تعلیم په سړیم فرض دی او په ښځم فرض دی اوس دا حیواني اقدامات روان دي دا غرض یې روان دي د کومې رجې نه چې په افغانستان کې دا جمهوري ولسي واک چې دی هغه د ټوپک په لاس بل چاله ورکو
او بابک صاحب تاسو دې ته څنګه ګورئ لکه په افغانستان کې دا سویمه فیصله ده چې د ښځو پر ضد باندې را روانه ده کنه د تعلیم نه د کار نه دوی منع کړل شوي دي نو تاسو د نړیوالو د رد عمل ته یا د افغانستان ګاونډي هیوادونو رد عمل ته څنګه ګورئ
آیا دا ډېره زیاته عجیبه خبره چې تیرو پنځو څلوېښتو کالونه په دې منطقه کې پښتانه په سکروټو ژوندون کوي خو نه د مسلمانانو طرف راغی نه پې د تبلیغ د مشرانو طرف راغی نه پې د خانقابې د امام طرف راغی نه په دنیا کې چې د انسانیت او د امن علمبردار دي نه پې د هغوی طرف راغی نه پې د ګاونډي پاکستان طرف راغی نه پې د جومات د امامانو طرف راغی نه پې د مدرسو د محتممانو طرف راغی یعنی تاسو وګورئ چې دا یوه داسې المیه ده چې دا پښتانه یعنی دوره خو به څوک زناور هم ونه وژني یعنی دوره خو به څوک زناور هم تنګ نه کړي لکه دا پښتانه چې په کم حد باندې تنګ کړه دا عمل چې دی دا غیر انساني دی او په کار دار چې دا علما یې هکولې خاموشه دي
دا تان دی هلی پروگرام دی او تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو نړیوالو هیوادونو هم پر طالبانو غږ کړی چې خپل دغه فیصله دی بیرته واخلي د افغانستان په تیر جمهوری نظام کې د بشری حقوقو د خپلواک کمیشن کمشنر او بیان شکر الله مشکور وای ملګرو ملتونو او ځینو نورو ادارو له طالبانو غوښتي چې خپل دغه فیصله واپس واخلي خو دا چې آیا دا به په نږدې راتلونکو کې ممکنه وي کنا په اړه یې شکر الله مشکور وای
پر افغان جنو او میرمنو باندې طالبانو لخوا ورستي محدودیتونه د بشری حقوقو څخه ښکاره سرغړونه ده دغه پریکړې د اسلام سره کاملا په ټکر کې دي دغه پریکړې لمخې د خزو د کار حق د تعلیم حق د هغوی د برابر برابرۍ حق او همدارنګه د بشری حقوقو له اړخه د ازادۍ حق کاملا نقض شوی دی په دې تړاو د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان د اسلامي کانفرنس سازمان د بشری حقوقو نړیوالو میکانیزمونو د اسلامي عالمانو د نړۍ په ګوټ ګوټ کې حقوقدانانو پوهانو او د افغانستان په داخل کې نارینه او ښځینه او د دې اقداماتو په وړاندې توند خبرګونونه خودلی او د پکلکو ټکو غندلې او دې کې شک نشته دی چې دغه پریکړې نه یوازې د بشری حقوقو له اصولو سره په ټکر کې دی بلکې د اسلام د مقدس دین له اصول او مقررات سره کاملا په ټکر کې دی
اوریدونکو ما په دې اړه د پاکستان د اسلامي نظریاتي کونسل مشر ډاکټر قبلایا سره هم خبرې کړې دي او د هغه نه مې پوښتلي چې زموږ مذهب اسلام د جنکو د تعلیم په اړه څه وایي
ډېر ښه سوال دی اسلام خو چرته هم زنانا د تعلیم نه منع کړی نه دی او تعلیم ډېر لازم ګرځولې دی نو افغانستان کې چې کومه دا فیصله شوی ده دا یقینا چې د دوی د معاشرتی حالاتو د دباو په نتیجه کې خوبایي کوم مذهب د دې سره څه تعلق نشته
او قبلایا صاحب تاسو ته خبرې به په لر او بر کې پښتانه اوري کنه نو تاسو په دې اړه څه پیغام ورکوي
او دا پیغام دی چې اسلام د تعلیم ډېر لوی اهمیت بیان کړی دی اسلامي تاریخ کې په معاشرت کې همیشا د نارینه او سره د زنانه او د تعلیم هم ډېر اهتمام شوی دی نو دا په نن وخت کې هم جاری ساتل پکار دي او د یو ښه تربیت سره د زنانه او تعلیم هم عام کول پکار دي که یو زنانه په کور کې تعلیم یافته وي نو ټول خاندان ټوله کورنۍ هغه ښه تربیت او ښه تعلیم لپاره مخ په وړاندې روانه شي
اوریدونکو د تاندې هلي پروګرام په دې ځای ختمیږي د دې اونۍ په پروګرام کې مونږ تاسو ته معلومات درکول چې په افغانستان کې د طالبان حکومت پر جنکو د اعلی تعلیم په حاصلولو بندیز اعلان کړی. د دغه فیصلې خلاف په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې هم مظاهره شوې او دغه فیصله په نړیواله سطح غندل شوې ده. اوس از فرخند اسد له تاسو نه اجازه غواړم. د خدای په امان.
ژوندون ته باد مینې یک زارې دی وطن لالې به مې بیمار نشي انا لکه وخت